افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سویته سیاسي ازادي رادیو ته غوښیاست پر روان یو ساعت کې د ځوان فکر اونیز پروګرام په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو خبري جمعکې درته چې پروګرام پیل سي د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. عبدالله عبدالله وی افغانستان هیچ چاته د تروریزم په هدف له خپل خاورې د استفاده اجازه نه ورکوي. د پولند چارواکو د تاجکستان 15 وګړي له خپل خاورې وایستل. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې اروپا به په بیلاروس کې د روان کړکیچ په هواري کې همکاري وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي افغانستان هیچ چاته د تروریزم په هدف له خپل خاورې د استفادې اجازه نه ورکوي. عبدالله عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه.
موږ په خپل هیواد کې د تروریزم موجودیت نه غواړو. نورو اشخاصو ته هم اجازه نه ورکو چې له دې خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي. اوسنۍ مذاکرې تر ټولو غوره هیله ده چې له زغم څخه په استفاده د جګړې د ختمېدو سبب شي.
عبدالله عبدالله چې پرون پاکستان ته لاړ نن او سبا هم د پاکستان له عالي رتبه چارواکو سره خبرې کوي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر دا تازه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 2 میاشتې مخکې په یو تازه راپور کې ویل چې تر 6000 زیات پاکستاني جنگیالي او په القاعده پورې تړلي 200 وسلوال په افغانستان کې فعال دي. په اورزګان کې د ملي اردو یو ویاند وایي په هوایي حملو کې د دولت 13 مخالف وسلوال وژل سوي. په دې ولایت کې د ملي اردو د 4 پلې لوا ویاند جګړن اقا محمد صافي ازادي راډیو ته ویل ځینو وسلوالو غوښتل تېره شپه په ګیزاب او خاص اورزګان ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي، خو هوایي ځواک دوی په نښه کړل.
دشمن ته تقریبا 30 تلفات واوختل. 30 کې 14 دشمن په ساحه کې مړ پراته وو. 15 د دوی شدید زخمیان لري.
ویل سیوی وسلولو خپل یو مړی له ځانه سره وړی دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پولند چارواکو د تاجکستان 15 وګړي له اسلامي دولت ډلې یا داعش تروریستي ډلې سره د ارتباط په شک له خپلې خاورې وایستل. شک کېږي چې دغو کسانو د پولند او اوکراین وګړي په پولند کې د تروریستي اعمالو لپاره ګمارل. پولند راډیو پرون راپور ورکړ چې د تاجکستان د دغو وګړو له ډلې 4 په مې میاشت کې نیول سوي وو او 5 چې په دسمبر میاشت کې له پولند تښتېدلی وو، وروسته د تروریزم ضد نړیوالو ادارو په مرسته ونیول سو. د پولند یوې امنیتي ادارې په وینا دغه 5 کس سوریې ته سفر کاوه او غوښتل یې د داعش له تروریستي ډلې سره ملګری او په القاعده پورې له یوه تروریستي سازمان سره نږدې تماسونه ټینګ کړي. د تاجکستان دغه 15 وګړي پولند او د شنګن او ځینو نورو غړو هیوادونو ته له ننوتلو مناسب دي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې اروپا به په بیلاروس کې د روان کړکیچ د اواري لپاره په منځګړي توپ کې همکاري وکړي. ایمانویل ماکرون دا خبره په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون له مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا سره تر کتنې وروسته وکړه. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر ویلي چې د فرانسې ولسمشر په بیلاروس کې د روان کړکیچ د حل لپاره له خپلې وسې سره د همکاري ژمنه ورسره وکړه. بلخوا د لیتوانیا ولسمشر ګیتانس ناوسېدا چې د خپل فرانسوي سیال تر څنګ په ویلنیوس کې خبرلانه ته وویل د ولسمشرۍ تیرې کنه چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شوی نه عادلانه وي.
الکساندر لوکاشینکو ټاکنې نه دی ګټلې. دا ټاکنې غیر عادلانه وي او لاسوهنې پکې شوي. تر هغه چې په دغه هیواد کې تازه ټاکنې شوي نه وي، موږ لوکاشینکو د مشهور رهبر په توګه نشو منلی.
که څام لیکاشینکو ځان د اگست 9 د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی بولي، خو اپوزیسیون چې له هغې رئیس اعتراضونه کوي وایي چې په ټاکنو کې درغلي سوي او اصلي ګټونکی تسیخانوفسکایا ده. د ارمنستان او آذربایجان د ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرهباغ لنجمنې سیمې پر سر وسلوله شخړه نن 3 ورځې ته وغځېده. په داسل کې چې په نړیواله کچه د دې جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه سوي، دواړه لوري یو او بل جګړې ته په لمن وهلو تورنوي. په دې جګړه کې له دواړو لوریو د لسګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان پوځ پر داشکستان سیمه د توپونو ډزې کړې، خو آذربایجان دا تورونه ناسم بللې دي. بلخوا د ارمنستان دفاع وزارت وایي وسلوله جګړه په شدت سره روانه ده. په پم کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نه ناوخته پر دې جګړې د بحث لپاره بیړنۍ غونډه راوبولي. په نړۍ کې د کورونا وایرس کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمیر له 1 میلیون واوښت. دا به داسل کېده چې د نړۍ هیوادونه په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دویمې څپې له اندېښنو سره مقابله کوي. د کووید 19 له کبله د مړینو شمیر پرون وروسته له هغې 1 میلیون ته لوړ سو چې په هند کې د دې ناروغۍ د مړینو شمیر 95,500 ته ورسېد. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون وروستۍ شمېرې ښیي چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې له 3.5 میلیونو اوښتی دی. او په پام کې ده د امریکا له انتخاباتو 15 اونۍ مخکې د ولسمشرۍ دوه کاندیدان جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن نن سېشنبه په یوه مناظره کې ګډون وکړي. دا مناظره داسې وخت جوړېږي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه تاخیر راپور کې د ولسمشر ټرمپ د مالیو له سوابقو پرده پورته کړې او تمه ده چې د دې 1.5 ساعته مناظرې بحثونه هم تر ډېره پر همدې موضوع راټول وي. د ورځپاڼې په راپور کې ویل شوي چې ټرمپ په تېرو 10 کلونو کې یا هېڅ مالیه نه ده ورکړې او که یې ورکړې هم د لږه مالیه یې ورکړې ده. ښاغلی ټرمپ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور جاري بللی او پرون یې پر ټویټر ولیکل چې د 2 میلیونه ډالره مالیه ورکړې خو زیاتوي چې دی هم د نورو وګړو په څیر د مالیې د کریډیټ او تخفیف مستحق دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشي. د افغانستان لوړو زده کړو د کانکور د ازموینو ملي ادارې د تیرې پنځشنبه په ورځ د روان لمریز کال د کانکور پایلې اعلان کړې. د شمسی په نوم یو زده کوونکی 353.15 نمرو په ترلاسه کولو سره چې تر ټولو لوړې نمرې بلل شوې دي او د کابل طب پوهنځي ته دغه زده کوونکی محصله بریالۍ شوې ده. د کانکور عمومي اول نمره اعلان شوه. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې دې کانکور ته تر 190,000 کسانو نومونه لیکلي وو خو 103,000 کسانو پکې برخه اخیستې وه. د کانکور د ګډونوالو څخه 340,000 نارینه او نږدې 22,000 نجونې دولتي موسسو ته کامیابی شوي او 1,140 نجونو په ګډون باندې 15,000 نه زیات کسان نیمه دولتي موسسو ته بریالي شوي دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د کانکور له ګډونوالو د 1,600 نجونو په ګډون 83,000 کسان خصوصي دولتي موسسو ته د زده کړو لپاره بریالي شوي دي. د ازموینو ملي کمیټه مشر ویلي دي چې سګنۍ ازموینه کې نږدې 98% کسان چې دي دا بریالي شوي دي. د ځوان فکر د دې اونۍ په خبرونه کې چې د کانکور ازموینې ته ځانګړې شوې ده تاسو ته هرکلی وایو. په همدې مسایلو باندې به غږیږو. زه اکرام الله اکرام هم دا خبرونه در سره د تخنیک په برخه کې همکاري رامین کاکړ کوي او په خبرونه کې به په دې باندې بحث کوو چې آیا د کانکور اوسنی سیستم سم دی. په دې ازموینه کې له سوالونو نیولې بیا د عمومي اول نمره د ټاکلو تر مسایلو پورې چې د نورو ځوانانو په ذهنونو څومره منفي تاثیرات لري په دې باندې به هم بحث کوو. په روان خبرونه کې را سره د حقوقو او سیاسي علومو فارغ التحصیل اسد سالار خادم د غشان خبريال او ټولنیز فعال طارق الهام را سره په خبرونه کې ملمانه دي. دوی برا سره په همدې مسایلو باندې بحث کوي. که څه هم هڅه وکړه چې په دې خبرونه کې د کانکور د ازموینو د ملي کمیټې کوم استازي هم ځان سره ولرو خو تر دې دمه نه یوتوانېدلې. د خبرونې په اوږدو کې به هڅه وکړو دواړو میلمنو ته هرکلی او خراغلاست وایم. پیل به له خادم صاحب تاسو نه وکړو ستړي مشي. ډېره مننه چې زموږ غوښتنه مو منله او په خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته. یې فکر کوي چې د کانکور اوسنی سیستم دا سم دی په همدې شکل باندې؟
سلام اکرام صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته او په میز کې قدرمن میلمه ښاغلی الهام ته، تاسو وګورئ په پیل کې خو د کانکور د ازموینې ټولو بریالیو زده کوونکو ته مبارکي وایم. ډېر ډېر مبارک وي. دوی هیلې پوره شولې، دوی خپلو پوهنځیو ته بریالي شو. په عین وخت کې هغه کسان چې په ازموینو کې پاتې راغلي دي دوی ته یو بل چانس دی چې لا هم ډېر امادګي ونیسي او د خپلو خوښ پوهنځیو ته راشي. تاسو وګورئ د تیرو کلونو په نسبت څنګه د کانکور ازموینه څو اړخونه لري. یو اړخ دا دی چې دغلته د کرونا وایروس پرې بریده پورې د خلکو تقاضا هم دا وه د وزارت نه زیات چې د سوالونو په جوړولو کې باید له نرمښت نه کار واخلي، یا دوی باید په لویه کې تلاش وکړي چې سوالونه داسې راولي چې ډېر کله ډېری محصلین یا ډېری زده کوونکي وکولی شي بریالي شي او دوی خپلو پوهنځیو ته کامیاب شي. شفافیت معنی کې چې د بحث کېږي د کې شک نشته چې د تیرو کلونو په نسبت د لوړو زده کړو وزارت کې د کانکور په څانګه کې د شفافیت یو څه حس کېږي. معنا دا ده چې ډېر کله دغه کسان چې امتحانونه ورکوي دوی له خپل نتایج نه راضي وي، دوی په دې معنی قانع وي چې پرېښتی هم موږ دومره هڅه کړې وو همدغه یو آوټپوټ سره مخ کېږو، انرژي سره مخ کېږو. نو زما نظر په کل کې دا دی چې شفافیت شتون لري، ولې یو بحث چې کله یو لوی انتقاد وزارت معنی کېږي هغه د ونډې خبره ده، د ځینو توکمیزو مسایلو خبره ده. ډېر کله د پخواني ولسمشر حمدزی له وخت نه د لوړو زده کړو وزارت ډېر کله د هزارګانو سره پاتې شوی دی. معنا دا ده چې د وزیر یا د کانکور د کمیټې مشر یا د نور کسان چې دوی د هزارګانو له لیډر ټاکل کېږي، د په لویه کې د افغانستان د وګړو په بنسټ دریم قوم دی په افغانستان کې.
خادم صاحب مونږ په دې باندې بس نه کوو چې څوک هلته ټاکل شوي دي او څوک نه دي ټاکل شوي، لږ تر لږه دغه پروسه چې په کوم شکل باندې مخته ځي سره له دې چې تاسو یادونه وکړه چې شفافیت پکې د نورو کلونو په پرتله باندې رامنځته شوی، نور کوم تغیرات څه کل تاسو ولیدل؟
بلې، تغیرات هم دا و چې کله چې صحنه جوړېدله په صحنه کې د نظارت کوم ټیم چې وو هغې ډېر فعال نقش درلودلو. د ازموینې په جریان کې به پخوا به هر ډول مداخلې کېدلې، ولې دا ځل په یو توپیري چلند سره دغسې مسایل نه حس کېدل. دې تلاش دا کېدلو چې هېڅ هم د دغه امتحان ورکوونکو سره پرېنښودل شي. نو یو دا دی او دویم دا دی چې پخوا به یو ویره دا وه چې د والیانو د وکیلانو په عین وخت کې د وزیرانو ځینې بچیان د دوی قارب د پیسو په مقابل کې یا د جان پیژن په مقابل کې د ځینو مشخصو پوهنځیو لپاره بریالي کېږي. دا ویره هم تر یو بریده پورې اوس کمه شوې ده او دا یو نیک زیری دی. نو همدغه درې مسایل چې شفافیت یې په همدې باندې دلالت کوي چې ډېر کله دغه صحنه چې کله کنټرول شي نو همدغه د شفافیت یوه ښه بېلګه ده. عین وخت کې کله چې د یو چا خبره نه منل کېږي د پیسو د نور
ډېره زیاته مننه خادم صاحب، تاسو ته به بېرته راګرځو. الهام صاحب، تاسو ته هرکلی او خرغلاس وایو. ډېره مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله. فکر کوئ چې د اوسنۍ پروسې بدیل کوم بله پروسه کېدلی شي سره له دې چې د تیرو څو کلونو راهیسې د کانګور په ازموینه کې تغیرات راغلل، لکه څنګه چې خادم صاحب مو ویل په نورو کلونو کې مداخلې وي په سیمه کې د سیمه ییزو زورواکانو له لورې نه، مثلا لږ تر لږه د کانکور کلی به وستل کېدل او وروسته به هغه تقسیمېده سکالې، که څه هم د شفافیت په برخه کې ډېر زیات پام کېدو، خو بیا هم په ټوله کې سیستم د منلو وړ دی.
سلامونه نیکی هیلې، سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ګران الها اکرام صاحب، دا ځل که وګورو زما واس خو سم درځي؟
بله بله، مهرباني.
دا ځل که وګورو د کانکور پروسه ډیره شفافه وه، تر ډیره یعنی شفافه وه، نظر نورو کلونو ته، نظر تیرو کلونو ته ډیره ښه لاسته راوړنه یې درلودله. ځوانانو ډیر خپلو اکثریت خپلو ښو د خپلو خوښې ښو رشتو ته بریالي شوي دي. نو تر ډیره دا یوه ښه او شفافه پروسه وه. مونږ د دې لپاره د بدیل په فکر کې باید ونه اوسو، بلکې د دې د لا تقویت او دې ته لا د خوالی په برخه کې، د تدلا خوالی د ورکولو په برخه کې باید تلاش وکړو، یعنی چې شفافیت یې دا نور هم ډیر شي، ځکه د خلکو رضایت په ټوله کې مهم ده. تر ډیره محصلین زدهکړیالان ورڅخه راضي دي. یو دوه نیمې خطاګانې شته چې هغه کې شاید اداره د امتحاناتو مقصره نه وي او د هغوی ستونزه نه اوسي، شاید د محصلینو یا هم د متعلمینو چې دوی ازموینه ورکړې ده د انتخاب کې ستونزه وه، د دې کې شاید ستونزه اوسي. نو پروسه په ټوله کې دا ځل تر ډېره شفافه. یو بل شی چې ډېر په دې کې مهم نه دي چې مونږ که د اول نمره نه تر لسم نمره پورې دا بحث وګورو، دوی هم هغه کټګوري دا خلک دي چې هغه د ټیټې طبقې خلک دي، یعنی هغه داسې نه بریښي چې دوی د کومې مالدارې کورنۍ څخه وي یا د زورمندې کورنۍ څخه وي یا د داسې یوې کورنۍ څخه وي چې هلته دي د هغوی د په دولت کې لاس بر وي او یا هم هغوی د په یو برخنه یو برخه کې مسئول یا چارواکی اوسي، تر ډېره داسې نه دي. ګوره که مونږ دا شمسیې کورنۍ ته فکر وکړو، همداسې دي هغه بل دوهم نوره کورنۍ ته فکر وکړو، نو هغه یو ډېرې ټیټ طبقې کورنۍ خلک دي چې کولی دي، یعنی توانېدلي دي چې دې درجې ته لار پیدا کړي.
تاسو د پرمانی پروسې په اړه باندې وویل الهام صاحب چې باید د خوالي په اړه باندې فکر وشي. زما هدف په ټوله کې لکه څنګه چې تاسو هم د دغه د ټاپ دریو کسانو یادونه وکړه یا د ټاپ لسو کسانو چې لږ تر لږه پروسې کې د خلکو په خلو باندې نمونه دي او دوی ستایل کیږي، زما هدف په دې ټوله کې د پروسې نه و. مثلا اوس لږ تر لږه همدغه درې دغه لس کسان چې دوی د لومړي نمبر نه تر لسم نمرې پورې ټاپ نمرې اخیستې دي، 353.015 پورته شوي دي. فکر نه کوي چې په سیستم کې د دغه ډول کسانو رامخته کول د پاتې نورو کسانو په ذهن باندې یو ډول منفي تاثیر لري؟ یعنی دلته رقابت ټول اول نمرګۍ ته دی، همدغه دوهم کس چې لږ تر لږه په 0.2 کې دوهم نمره شوی دی، هغه فکر ونه کی چې یعنی دا تقریبا د ناکامۍ سره مخ شوه.
اکرام صاحب، ګوره په تعلیمي اداراتو کې خصوصا په افغانستان کې له بهر ملکونو څخه مونږ اطلاعات دومره نه لرو. په افغانستان کې سالم رقابت یو دود ده له پخوا څخه، او همدغه چاره محصلینو یا مطالبین دي ته هڅوي تر څو وکولی شي دوی ښې لاسته راوړنې کمونږ د شمسي مرکی له مختلف رسنیو سره دې ته پام وکړو چې دا دې له مختلف رسنیو سره د هغې له استعداد دا جوتیږي چې هغه یوه نخبه ده، هغه یو داسې کس ده چې د دې پوزیشن یا د دې اول نمرګۍ لیاقت یې درلود او کولی توانېدلی ده چې دې ته ورسي. د دې تر څنګ نور محصلین نور مطالمین دا باید په ذهن او فکر کې درج نه کړي، چې دا باید په ذهن کې درج نه کړي چې خدای مکړه دوی ناکام شو یا دوهم دریم پوزیشن کې راغله، خدای مکړه دا دوی د ماتې او ناکامۍ په معنا ده. نه، دا د دوی د ناکامۍ او د ماتې په معنا نه ده، بلکې دوی ته لا ښه فرصت ده، وایي تر هرې ناکامۍ وروسته د پرمختګ چانس لا زیاتېږي. نو د دوی لپاره دا د دې چانس پیدا کیږي چې دوی وکولی شي بل ځل ته بل ځای کې
ډېر زیاته مننه له دواړو میلمنو نه. 0999 40 50 43 0 2 2 5 5 زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي، اوریدونکي هم کولی شي چې په دې بحث کې را سره برخه واخلي. خادم صاحب، بل مسله په کانکور کې د سوالونو دا غوښنه برخه تقریبا د کانکور په سوالونو کې ریاضیات جوړي، ساينسي مزامین چې تقریبا هغه د نمرو کچه لوړه ده. فکر کوي ولی دغه سوالونه په دې شکل باندې جوړیږي؟ شاید یو کس وي چې هغه په ریاضیاتو کې ښه پوهونه لري، خو هغه په نورو برخو کې په ټولنیزو علومو کې په د ژبې په علومو کې به ښه پوهه لري. دلته که د سوالونو مسلې ته بیا سړی فکر وکړي، فکر نه کیږي چې دغه ډول کسان له ناکامۍ سره مخ کیږي؟
بلې، کانسپ دا یوه ستونزه ده چې وزارت باید په دغه برخه کې یو جدي او یو ډېر منلی او معقول میکانیزم نه کار واخلي. اوس خو دغه اشتباط د بریده پورې موجوده ده. اصل که وګورو د لسم یولسم او دولسم ټولګیو په لړ کې د ریاضي مضامین ډېر ممید او کلیدي نقش لري. معنا دا ده چې دغلته د زده کوونکو هغه کچه معلومیږي د دوی لیاقت او د دوی هغه استعداد او ظرفیت او ظرافت چې په عین وخت کې دوی باید دا ولري، او بالاخره کانکور کې دوی باید امتیاز ورکړي او خپل خوښ پوهنځي ته راشي. زما موخه دا ده دا به د یوې ستونزې په توګه ومنو چې د سوالونو په جوړولو کې د ریاضي برخه غوښنه ده یا هغه د سوالونو ډېره برخه ریاضي برخه ده. خو ډیر تکي هم دوی پمدي زکه کوي چې دوی نه لدی څخه دوی د زکونکو هغه د یا د امتحان ورکونکو هغه ظرفیت معلومه د استعداد وزه فکر کوم چې یو جدي مغی ته اړتیا ده سرویس کې دوی بدي باندې او راتلونکي کلونو کې د ازموینې په لړ کې باید درېزي سوالونه ګراف لږ راښکته کړي ځکه ډېر کله لمبی عمل هم ډېرې امتحان ورکوونکي یا دغه برخه کې کوم اډینس کې دوی له مشکلات سره مخ کېږي او بالاخره د خپل خوښ پونځي ته نه راځي نو دا پر اختیار د ډېرې اندېښنې وړ موضوع ده.
الهام صاحب تاسو هم دې نظر سره موافق یاستئ؟
خو کې رښتیا هم مونږ پام وکړو د دې ریاضي برخه یو څه غوښته نه ده خو دا په دې معنی نه ده چې په ټوله کې ګراف نه ده هغه سوی مراد سوی یا هم هغه انډول نه ده مراد سوی نه انډول مراد ده د هرې برخې او د هر بخش سوالونه او هغه برابر دي تر ډیره حده او هر څوک کولی شي مثلا د خپلې برخې
ډیره زیاته مننه لنډې دمې وروسته به اوریدونکو ته ورځو میلمنو بم لمنګ سره پاتې کیږي اوریدونکو
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو تاسو ځوان فکر ونیزي خبرونه ته غوږ یاستئ. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د کانکور په ازموینه باندې بحث کوو په دې په اوسنی سیستم باندې او د غشان په سیستم کې په دین نور مسایلو باندې دوه ملمانه مو دي ځوان سید سالار خادم چې د سیاسي علوم او حقوقونو فارغ دی د غشان ټولنیز فعال او خبريال طارق الهام. یو اوریدونکو لرو سلام څوک او لکوم زایا
وعلیکم السلام خیرخانین خبرې کومه چون د لوړ تحصیلات مسله ده د لوړ تحصیلات وزارت د ښوونې د روزنې وزارت دا داسې دی لکه مربیان د دوی نه خلک زده کړه کوي دوی تعلیم او تربیه دواړه په یو شان په مخ ته دی آینده لپاره کادرونه روزي خو دلته د متوازن مسایل په نظر کې نه دي نیول شوي. لوړ تحصیلات وزارت سره باید پوښتنه وشي چې دوی پنځه سوه پښتانه خارج ته په سکالرشپ لګ او د نورو توکمو یې خوشنه هزارګان ورونه او تجکرونه شپږ اووه زره سکالرشپ باندې لګلې شوي دي دا ولې داسې شوي دي دا بیرس لوک ولې کوي؟
ډیره زیاته مننه. کور ودان سره لدی چې موږ سره د لوړو زده کړو وزارت کوم استاد په دې خبرونه کې برخه نه لري خو شاید هغوی به ورتیا لري او هغوی به په دې برخه کې زده کړې به کړې وي امتحان به ورکړې وي نو ځکه به هغوی بریالي شوي وي. بل اوریدونکي هم لرو مهرباني څوک له کومه ځای مهرباني که زموږ غوري فکر کومه اړیکه پرې شو. هغه اوریدونکو چې اوس راځي 0202 2015 0995 40 15 سلويخت زموږ د ټلیفون شمیره ده کولای شي په همدې شمیرو را سره برخه واخلي. یو اوریدونکو بل مرو مهرباني څوک له کومه ځای اسمت الله سیم لا پنځه مناحيه
څخه اړیکه نیولې کابل ولایت.
مهرباني
اکرام صاحب محترم مو دې کانکور امتحان ورکړی چونکه دا د ځوانانو باسم دی وګوندې ته مختص وای نو په دیني علومو کې امتحان ورکړی خو متاسفانه چې یو برخه د تاریخ راولي هغه داسې تاریخ و چې دا مثلا امیر دوست محمد خان په دانی دفاع را دی دبولو کم یو واستاو نو دی له دیني علومو سره هیڅ اړخ نه لري. کاشکې دا کار شناسان داسې وای چې د دیني علومو یا دیني تاریخ بدر د نبی علیه الصلاة والسلام متعلق د فقها او متعلق د محدثین متعلق یو تاریخ ته توجه کړی وای بجای د انګریزانو په افغانستان په کوم کال کې دغه وکړه ځکه موږ د تاریخ څخه نه و موږ د دیني علومو ولا نو په دیني علومو کې انګریزان داخله تاریخ سره او له پښتو له جغرافیه سره مثال دغه سمون خوري نو موږ اکثر الته مو شکایت دا وي مثلا باید چې ځکه دې چې دلته
ډیره زیاته مننه عصمت الله سی. الهام صاحب په دینی علومو ازموینه کې د تاریخي برخې سوالونه راوړل د غورور یادونه وکړه، فکر کوم کوم ځانګړي ازموینه کې برخه اخیستې؟
اکرام صاحب ګورداسې یو موضوع دا کنه چې کاش د امتحاناتو ادارې یا هم د کانکور د برخې یا د لوړو زده کړو د وزارت دا چې یو څوک تاسو سره موجود وي چې دې ته ځواب وي.
له بده مرغه ډېره هڅه مو وکړه خو څوک حاضر نه شو.
دومره وایم چې کیدای شي تیروتنه اصلي وي او ډېرو برخو کې تیروتنه شته، خو دا په دې معنا نه چې مثلا خدای پاک دا پروسه د غلي وي د دې په تاسو نو سيزونه وي.
الهام صاحب تاسو غږ ډېر ښه نه دی، که لږ مو د خپل موقعیت ته تغییر ورکړي شاید غږ مو ډېر ښه شي.
سمه ده، انعکاس لري که څنګه؟
اوس ډېر ښه شو مخکې ښه نه.
نو په دې برخه کې داسې مونږ قضاوت نه شو کولای چې مثلا خدای مکړه پروسه غیر شفافه وه او هغه عدالت تر ډېره پکې تر پښو لاندې شوی. که وو نظر نورو کلو په داسې په ټولیزه توګه مونږ نه پوهېږی چې دا پسلو کې غیر شفافه وه، یعنی نظر تېرو کلو ته کومې ستونزې چې ګورو دا ځل هغه ستونزې تر ډېره کمه وي. که د سهمیت برخه کې وي هغه ستونزې هم د هغو سیمو وګړي چې په جګړه کې دي هغوی ته خپل حقوق تر ډېره ورسېدل. خو به داسې نه وه، خو به زه د جګړې په سیمه کې وم، زه په داسې سیمه کې وم چې زه ښوونځي ته نه سوای تلای، خدای به تر ډېره رخصت وه. یوه ورځ د جګړه وسوه، 15 ورځې به یو ښوونځی رخصت وه، نو هغه متعلم هغه زکریال یا زده کوونکي هغه خپلې زده کړې نه شوی کولای په هغه رقمای کې په کامل توګه. کله به چې کانکور مسله راغله هغو سیمو کې به چې جګړه نه وه، نو د وخت به هلته لوړ و.
ډېره زیاته مننه. خادم صاحب، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د راپور له مخې نږدې 1,03,000 نه زیاتو کسانو په دې کانکور کې برخه اخیستې وه او لږ تر لږه د 2,000 نجونو په ګډون باندې 15,000 کسان دوی لوړو زده کړو دولتي موسسو ته چې بریالي شول او لاره یې پیدا کړه. فکر نه کوي چې حکومت د خپل اړتیا له مخې نه د کانکور کې جذب کوي د ولس یا د خلکو اړتیا یا د دوی جذب ته نه ګوري، هماغه چې څومره دوی وړتیا لري په هماغه اساس باندې دوی خلک جذبوي. پاتې کوم کسان چې کېږي د دوی سرنوشت به اساس په نظر څنګه کېږي؟
بله، مله نکران صاحب، پرخته هم موږ له وسنی حکومت باید داسې هیلې مونږ لرو چې ګواکې دوی هات باید ټوله معنا یعنی د ولس څخه غوښتنې هغه باید ایجاب کړي او هغه باید ترسره کړي، یعنی ضعف شته دی، ضعف موجود دی. خو په لویه کې هغه کسان چې پاتې کېږي له ازموینې څخه بې نتیجې راځي یا مؤسسات ته معرفي کېږي، دلته یوه ستونزه ده چې اوس د لوړو زده کړو وزارت اعلان وکړو چې دغه کسان چې لوړو زده کړو مؤسسو ته معرفي کېږي دوی به کانکور ازموینې نه اخیستل کېږي. دا معقوله لاره نه ده. په کار داسې و چې کانکور خو که په مؤسساتو کې واخیستل شي که وانه اخیستل شي محصلین جذبېږي، ځکه هغوی هم دې لپاره جوړې شوي دي. ډېر کله صرف محصلین نیسي، کسان نیسي تر څو خپل هغه اړتیا او تعداد پوره کړي. زه فکر کوم چې باید اړتیا دا وه چې دغه کسان ته یو ډسکاونټ اعلان شوی وی، یو تخفیف اعلان شوی وی د لوړو زده کړو وزارت لورې نه دغه مؤسسات ته، چې مثلا په 0.5% سره باید دا کسان ونیول شي تر څو دوی هم داسې نه شي چې خپل د خوښې پونځي شروع نه کړي یا بېکاره پاتې شي او بالاخره زتوري شي او د کانکور لپاره کومې هیله چې وي هغه ورژېږي. زما موخه داره دغسې یو سټرکچر مانی، دغسې یو په میکانیزم مانی چې ته د لوړو زده کړو وزارت کار کړی وي دا به ډېر ښه راغلی وی. خو اوس چې زه تر ډېره بریده پورې دغه کسانو سره خبرې کوم، هغوی بیا د امادګۍ لپاره د کانکور امادګۍ لپاره چمتووالی نیسي او بالاخره دوی وایي چې نه، یو ځل بیا موږ باید خپل خوښ ښوونځیو ته راشو. نو زما موخه دا ده چې تر ډېره بریده پورې دغه ستونزه هم د لوړو زده کړو په وزارت کې موجوده ده چې دوی باید دغه کسان ته خبر دی لمدا او چې ډیسکاونټ باید د لوړ زکه د مواصلات سره خبره کړي او بل اخر دوی په عملي کړي
هم دغه برخه کې کله پاتې شو نورم دا کوم کسان چې لګ تر لګه د دوی د نتیجې لمخې د لوړ زده کړو شخصي موسسو ته معرفي کیږي د فیسونو مسله تاسو یادونه وکړه زیات شمیر خلک د دې توانای نه لدی چې لګ تر لګه پاغم له لوړ فیس باندې دوی په شخصي موسسو کې زده کړې وکړي د خپل خوخي د پونځي موضوع خادم صاحب تاسو یاد کړم الهام صاحب کدا پښتنه تاسو راجی کو په افغانستان کې فکر کیږي چې زیات شمیر ځوانان د خپل خوخي زده کړې تر سره کولې شي د خپل خوخي پونځي ته راتلې شي په دې حال کې چې د کورنۍ یو سناسه فشارونه وي دلته په کانکور کې د انتخاب مثلا د سیوی چې کله ناکلان په دې روان کانکور کې په 315 نمرو باندې ځینې خلک چې دی هغه ډیرو ټیټو پونځیو ته ورکړل شوي دي او د خپل خوخي پونځي ته نه دی راغلي په ټوله کې ستونزه تاسو په څکه ګورئ
قدرمن اکرام صاحب دغه مسلې تک فکر وکړو چې دا ځینو ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه مونږ یو مسله د احمد شاه بابا مین ابراهیم خلیل الله ښوونځي نه وتمنېدلی چې دی د خپلې د خوښې رشتې یا څانګې ته کامیاب شي د ده تېروتنه دا وه چې ده کړې وه د ده تېروتنه دا وه چې ده انتخاب غلط کړی وه کنی دا یې نمرو باندې دی طب ته هم ورکوه د کابل طب پوهنځي ته خو مونږ چې پلټنه وکړه انتخاب او ستونزه انلګرو البته ژورنالستان اوس پلټنه کړې وه کله چې هغه ستاسو ستونزه راوتلې وه او د هغې ستونزې مبنا را سرچینه پیدا شوه هغه د خپل انتخاب کې تېروتنه کړې وه د خپل انتخاب غلط کړی وه د کابل طب پوهنځي فضای هرات ولایت اداره او پالیسي که نه پوهېږم بله پوهنځی انتخاب کړی وه ګر چې د وړي وي درې سوه 15 نمرې وي که 3.4 نمرې وي یعنې د کولی شوی چې کابل طب پوهنځي ته لاره عمومي مثلا یو بل کس هم پیژنم چې هغه په خپل سر دی داسې ادا کوي چې په خپل بامیانو پوهنتون کرنې پوهنځی د فکر کوم چې دا ما نه وي انتخاب کړی خو کانکور اداري دې ته زه بریالی ورکړی یم اگر چې ما دا نه وي انتخاب کړی داسې لاندې وړې ستونزې شته چې دې ته باید حکومت هم توجه وکړي او د کانکور ملي اداره دې ته باید یو ځانګړی حیات یا یو کمیټه وټاکي تر څو دغه ستونزې بررسي او حل لارې ورته پیدا کړي
همدې ستونزو ته په کتلو سره خادم صاحب که بیرته بیا عمومي سیستم ته راوګرځو همدا کوچنۍ کوچنۍ ستونزې ټول سیستم تر سوال لاندې نه راولي
نه خیر پوښتنه دې ما ته راځي وکړه خادم صاحب
مهرباني تاسو راته ځواب راکړئ هغه بم پم دې بیا باسو کې
سیستم دلته تر سوال د ټول کې ځکه سیستم فقط کاچلا تر ډیره په ګډون کوم کشمیر هم نظر نورو کلو ته ډیر و او ټول سیستم موږ نه شکولای سي په یو دوه درې څلور پنځه هفته تر لاسه تېروتنه باندې تر پوښتنې پورې لاندې راولي نو هغه مثبت خوا به موږ تلقینوو او هغه منفي بوت به لپاره به هغه حل لارې ګورو چې څه حل لارې کولای سي چې دا له منځه یوسي راتلونکي کې او اوس کېدای سي مثلا کومو کسانو چې ډېرې نمرې وړي د کمیټه ورته وټاکي هغوی بررسي کړي کومو پانځیو ته چې دوی لیاقت او استعداد لري هغو ته ورکړل سي
ډېره زیاته مننه خادم صاحب ته به وروسته راځو یو اورېدونکی لرو بلې څوک له کومه ځایه وعلیکم السلام مهرباني څوک له کومه ځایه
محمد سلیم د کندهار ولایت نه پرما دغه د کانکور پروسه کې مخکنی هم زما د ورونو او دوه کله مادګي ویلې او پدې کې درغلی په پراخه کچه باندې شتون لري د سپونځي چې هغه هیڅ انتخاب کړی نه و د یو تکامې وسوې دي او مخکې کال کې مې هم ورور او سس کال هم نو د سپونځي ته ورکړي چې هغه دې انتخاب کړی نه دا او په ډېر نمرو باندې سپونځي ته ورکړي چې ما وایي دا چې پروسه شفاف نه ده او هیڅ هغه کسان چې خپل د پیسو په نورو دغه باندې وخت مخکې ودل لکه نه دي دا پونځي چې هغه په څو پر طلبه باندې تاسو کامیاب وتی او ولې زموږ خاري هغه زحمتونه هغه په پایلي دي هغه نه لري دا کسان دا په څنډه زما فکر مخکې تر مخکې خرڅې وي او د خپل خوښه په هغه لارې باندې فکر تر راځي.
په کندهار کې دغه حکومت په کندهار کې دغه حکومت قضیه تاسو لیدلې څنګه یا دا اورېدو له قرار وای
زما وروڼه چې چمتیانې ورکړی دي او پیدا ده که چېرې پرچا وویستل شي دا به ثابته او انشاءالله دا ټولو په مخ کې خو نه دوه کاله په تکراران باندې په ډېر زحمتونه کښلي دي امادګۍ ویلي دي خو هېڅ نه چې هېڅ کسان چې مطلق بې سواده کس دي هغه چېرته راغلي او دغسې کسان هغه بیا
ډیره مننه ستاسو خپل نظر بل اوریدونکو هم لرو مهرباني سوګ لکوم زایا مهرباني که زموږه غوري مهرباني وکي ورور ساسي اړي کا وصل شوی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکي وعلیکم السلام.
اجمل همراز خبرې کوم ننګرهار ولایت.
مهرباني همراز صاحب.
اکرام صاحب محترم زه خو په دغې پروسه مخکې کلونو ته په نسبت ښه بولم شفاف هوا ځکه ما مخکې کلونو کښې امتحانونه ورکړي وو خپله دوه او اوس مې ورونو امتحانونه ورکړي وو نو څه نه څه شفافیت لري خو یو څو وړاندیزونه لرم که لوړو زده کړو وزارت او د امتحاناتو ملي کوي لومړی دا چې د زده کوونکي چې د مسلکي لیسو نه فارغېږي مثلا زراعت لیسو نه هغوی کانکور په ازموینو کښې ډېرې کمې نمرې په دې خاطر اخلي چې اکثره ساینسي مضامین په دغې لیسو کښې نه تدریسېږي تدریسېږي په ډېرې ابتدایي شکل باندې او بله چېرته دی نه په رشتوي په خپلې رشته کښې او یا په خپل مسلک کښې امتحان واخېستل شي او ځانګړی امتحان ته واخېستل شي او د ښوونځیو ته را شي یو دویمه خبره مې دا کوله چې مخکې تاسو په دې باندې بحث وم که چې د ریاضي برخه ډېره زیاته ده په سوالونو کښې نو څوک ډاکټر جوړېږي او او هغه طب سره علاقه زیاتې ذوق لري نو هغه مجبور دی چې ریاضي زده کړي د دې په خاطر چې طب ته ځان بریالی کړي که چېرته دغه امتحانونه رشتوي شي زما په نظر باندې ښه به وي او بله درېیمه خبره هم دا ده چې په امتحانونو کښې بریالی کېږي او یو پوځي ته را ځي او بیا هغه نه غواړي چې دغه پوځي تعقیب کړي نو زما د امتحاناتو د ملي کمیټې نه دغه دغې دپاره یو ستونزه پیدا کړي چې دغه حل لاره پیدا کړي چې دغه اورېدونکي دغه چې کوم دي د ونوال دی باید بل چانس ده ته ور نه کړل شي ځکه د بل چا حق یې خوړلی دغه پوځي ته کامیاب شوی خو وایي نه.
ډېره زیاته مننه همراز صاحب. خادم صاحب که د همراز صاحب همدغه نظر تاسو ته راجې کړم موافق یاستې ورسره که څوم وړاندې په لږ بحث وشو په ځانګړي ډول د ریاضیاتو برخه د همراز په وینا باندې هغه کسان چې له مسلکي لیسو نه راځي کانکور ته مستقیما هغوی خو مخې نمرې په دې نه شي اخیستلی چې هغوی یوه رشته ویلې ده نو ښه لاره دا نه ده چې لږ تر لږه د کانکور لازمینې نه وړاندې یو ډول رشته بندي وشي او په هره رشته کې بېل بېل کانکور واخیستل شي.
بلې ورور ډېر ښه بحث وکړو حکومت ته یا په لویه کښې د لوړو زده کړو وزارت ته یې ډېر ښه وړاندیزونه درلودل او مسلسل یې ډېر ښه تشریح کړو ورته زه فکر کوم چې د نورې نړۍ د لوړو زده کړو د وزارت دغه سیستم چې وکتل شي هغې ته په کتو سره هغه معیارونه چې هغوی هغه سټنډرډ چې هغوی په نظر کښې نیولي دي همدغسې یو څه موجود دي چې هلته خلک هم د همدغه اړوند ارګان څخه راځي دي زه فکر کوم چې تر ډېره بیده پورې باید همدغسې یو ترسره شي همدغسې یو انفراستراکچر باید جوړ شي چې رشته بندي باید وشي ډپارټمنټ باید مخکې مشخص شي او مغه مشخص پونځي ته باید دوی کله چې رشته واځي شي دوی ته کول شي په اسانۍ سره راشي دغلته د مشتریان هم خوشاله یعنی هغه خلک امتحان ورکوي هم خوشاله په عین وخت کې حکومت به هم خپل مکلفیت او هغه خپله وجیبه په سم ډول تمثیل کړي وي نو زه فکر کوم چې دغه وړاندیزونه چې ته عملي شي ډېر به ښه راشي ولې دې کې شک نشته دی چې دا به پراخه کار ته اړتیا ولري دا به ډېر وخت واخلي ځکه چې تر اوسه پورې په همدغه یو ډول سیستم موږ روانو نو دا چې به دوی دا ټول سټرکچر بدلوي په دې کې دا قیمتونه وضع کوي او دغه اصول ورته وضع کوي زه باور لرم چې دا به کافي اندازه وخت ولري
انتخاب په مسله کې وړاندې لږ باسو شو نورم پکې پاتې شو د کورنۍ خوخه په ځینو محصلینو باندې تطبیقیږي او په هغه باندې یو ډول فشار واردېږي دغه برخه ستاسې په نظر باندې وروسته بیا څومره په زده کړو باندې منفي تاثیر لري
ګوري زه وایم چې دغه پیغلو زلمیو کورنیو ته چې په دغه کانکور کې د برخلیک دی یا بې ځایه مشهور شو او مهم پونځیو ته دوی بریالي شوي نه دي او یا هم بې ځایه ټیټ ګڼل شوي پونځیو ته بریالي شوي نه دي غواړم یادونه وکړم پام چې دوی باید د خپل بچي تش په دې نامه لوړ پونځیو ته یعنی په نه بریا باندې سپک نه کړي اول دغه خبره د والدینو ته ډېر راځي دوی باید داونه وایي چې ته ولې پونځي ته رانغې او عین وخت کې تاسو نه پوهېږي او تاسې باید نور ازموینې ورنه کړي بالاخره دا مایوسه شي او ستونزې جوړې شي زما باور دا دی چې څنګه چې دوی د خپلو خوښو پونځیو ته رانه شي بیا باید تلاشه کړي اوس دا خو حل لاره نه ده چې تاسې د خپلو خوښو پونځی پرېږدئ او بل پونځی شروع کړئ مثلا زه وایم چې زه د حقوق او سیاست وایم په دې کې کار کولی شم ذهن مې کار کوي حافظه مې کار کوي او زه باید طب شروع کړم یا د کمپیوټر ساینس شروع کړم یا د زراعت شروع کړم نو دا د ناخوښه باندې پونځی شروع کول دا په راتلونکي کې ډېر منفي اغېز لري او دا منفي اغېز مستقیما همده ته راځي چا چې دغه فایل دا شروع کړی دی درسونه پکې وایي نو زما باور دا دی اکرام صاحب مثلا چې دا وطن یوازې ډاکټران ته ضرورت نه لري انجینران ته ضرورت نه لري سیاستوال ته ضرورت نه لري دلته ټیکنیشین ته اړتیا ده ویترنر ته اړتیا ده د زراعت متخصص ته اړتیا ده مکفو ته اړتیا ده ښوونکي بزګر د کارخونې کاریګر موچی خدګر ټول ته ضرورت دی نو عین وخت کې هر څوک خپل پونځیو ته راشي دوی باید همدغه برخه کې درس ووایي زده کړي وکړي مسلکیتوب ترلاسه کړي بالاخره د زده کړو وروستۍ حدونو ته ورسیږي زما باور هم دا دی قدرمنې کانسپټ چې باید د خپلې خوښې پونځی شروع شي که ونه شي نو بالعکس منفي اغېزې ډېرېږي.
ډېره زیاته مننه الهام صاحب په همدې مسله کې که لږ باستم وکړي د کورنیو خوښه او بل مارکیټ ته په کتلو سره چې په مارکیټ کې څه شی ښه بازار لري دې ته په کتلو سره ځینې ځوانان کوشش کوي چې د مارکیټ له غوښتنې سره ځان عیار کړي او خو دلته د کار مثلا یو جدي ستونزه دا فکر کوي چې له لوړو زده کړو نه وروسته دلته د کار هغه پوتنشل موجود دی.
دا مرګ قدرمنې اکرام صاحب یو شي ته باید مونږ پاملرنه وکړو چې په افغانستان کې د کورنیو وضعیت د فقر او یا غربت له نگاهه په ډېره ټیټه کټګوري کې ده نو هغه وګړي چې مثلا خپل زامن له دولسم ټولګي سره فارغېږي هغوی ته لارښوونه کوي هغوی په خپل هغه کې آزاد نه پرېږدي لانلی فقر او غربت ګڼم زه ځکه هغوی پرېږدي چې مثلا داسې یو رشته ووایي چې د هغوی د خوښې شاید له هغه نه د دوی په نظر ښه عاید ونه لري. ډېری کورنۍ دا غواړي چې زامن یې اقتصاد ووایي او د دې تر څنګ ډاکټري ووایي انجینري ځکه د عاید یو ښه منبع یې ګڼي. دا رشتې پیوي همدارنګه کمپیوټر ساینس دا څانګې پیوي ځکه د عاید ښه منبع یې ګڼي او خپل راتلونکی په دې کې مستنجي مثلا دوی څنګه کولای شي بډای شي او حد یقل هغه ژوند دی وچلیږي ځکه د ژوند دغه کچا او اندازه یې ډېره نارمل یا ټیټه له نارمل څخه هم لږ کته وي نو په دغه برخه کې دوی آزاد نه دي. یو بل ډېر ځورونکې مسله دا ده چې له بده مرغه په هېواد کې په ډېرو نومرو چې چار ډېرې نمرې اخیستي وي هغه یوازې انجینرۍ او طب څانګو ته زما له نظره کاشکې مونږ داسې یو مسله درلودای چې مونږ خپل راتلونکی نسل ورباندې ښه روزلی وای په ډېرو نمرو وړونکی کس مو مونږ هغه ته ورکړی وای
در معلمین یا هم د خونی او روزنی یا هم ادبیات او هغه پونزی چې مثلا کولای شي هغه سبا ته د کوونکی وروزی او خوونکی شي او د خوونکو برخه کې مثلا په ډیرو نمرو باندې دغه کسان هغه برخه تور کړی وي ځکه دا استعدادونه دي له استعدادونو څخه باید په داسې ځای کې ګټه پورته کړی شي چې هلته کارسي او وړون چاره مخې ته بوځي لکه ښوونکي دي استادان دي دغه برخه خو له بعده مرغه چې په افغانستان کې دا چاره نشته او د ښوونکو معاشات په ډېر ټیټ لیول کې دي ډېر کمزوري دي حتی تر 2000 او 800 هغه ډېر یې 2000 دي نو کورنۍ زړه نه ښه کوي چې مثلا محصلین یا خپل زامن او متعلمین پرېږدي چې هغوی خپلې
الهام صاحب مسئلہ بیا مغسی عمومی سسٹم ترا گرزی تقریبا خیر په هر صورت باندې ډیر زیات مننه چې په باس کرا سره برخه اخلي اوریدون کی اشتا یا اوریدون کی تبور شو مهرباني ورور اسوګ لکو مزایا زمونږ आवाज اوري مهرباني ستاسو اړي کا وصل شوی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مہربانی
عبد الشکر ما د کابل شتون خنه اړ کړي ولا یا تاسو ته تاسو ملي تاسو تقریبا
مہربانی
او تاسو ملي نه په خن لارم
مہربانی
دا زای لري چې شمسی خور تا او د شمسی خور کوي تا د دې پریا تر ولې په نامه مبارکي وایو او د شمسی کورنۍ له زړه موټور خو په بغاټه ولې مبارکي وایم الله دې وکړي چې د مونږ خبره وکړم هر چاره په هر برخه کې په هر ډګر کې په ورو ډګر کې څنګه ګټون کوي ځکه د علم او د پوهه ډګر یو ستر ډګر دی چې سلحه او میدان او ډګرونو کې ته اصل نه رسیږي او نشته او همدا د عکس نقطه ده او د دې استری او سپیشلی اگر سردمداري او ځاوات چې اوس زمونږ د خبره او ورونو او خبره پر مده دا یا واقعي بیا راي
مهرباني پښتنه
موږ یو غټه قهرمانی ده
پښتنه مو کوم
د ټول افغانانو په څیر په ځانګړي توګه د پښتنه زه هیله من یم چې د مهاجر ورونو دغه غټه اصلي زکی او د عالم زکول او د عالم حقیقت عدالت او انصاف پر ضد یو سیسن نه ده یعنی تاسو څنګه لکه څنګه مونږ یو هغه ملالۍ نه مې څلور ویشت نمرو کې هغې ته کاڼ شوی وو کابل تھا اور شانسی سوپر
ډیر زیات مننه عبدالشکور له کابله بل اوریدونکو امشته دا بم واخلو مهرباني سوګ له کومه ځه که زموږ آواز اوري مهرباني وکړئ ساسې غږ مستقیم نشریږي بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ژوندۍ وچ خوشاله وځم د دې چې جوړ روغه
مننه کور ودان مهرباني سوګ له کومه ځه
اسلام مطمئن به هلمن ولایت نه دلی سه
مهرباني وکي هلمن
شو موضوع نه دا ورته دی
موضوع مو د کانکور په اړه باندې د کوم نظر لري د کانکور د ازموینې په اړه باندې یا د ملمنو نه کومه پوښتنه
سمه د سې د
ډیر زیات مننه کور مو ودان دا چې تاسو له موضوع اوریدل نه و او مستقیما ټلیفون کړي کور مو ودان چې برخم واخ سبله اړیکم لرو مهرباني سوګ له کومه ځای
سلام علیکم
وعلیکم
السلام
وعلیکم
السلام من منوتا
کور ودان
ما خو نظر دا د ګران اورورا یو ښه استادان د لوړو زده کړو باید د ټول افغانستان وړو زده کړو استادان چې ښه ماسیلین پاروي کې د دولسم نه باید یو اقتصادي په دولسم شبدنامه کې دومره اقتصادي ورته ورکړي بیا که د کمکور امتحانه پاتې شي په هغې پسادۍ باندې دوی ته یو څه وظیفه پیدا شي او بل سوال مې دغه ده چې کله دوی د کمکور نه پارېږي
هغې اخرني کال باندې دوی ته 2% ورکولی شي چې هغه زمونږ د ګران وطن ډېر جګړو ځپلی دی چې هغوی ته یو څه دولتي هغه وظیفه پیدا شي
کور ودان ډیر زیاته مننه. په افغانستان کې د وظیفو مسالې ته په کتلو سره د لوړې زده کړو نه فارغو کسانو ته وظیفه ډیره په سختۍ پیدا کیږي، حتی ماسترانو او ډاکټرانو ته، نو دا به ډیره مشکله وي. خادم صاحب، خبرونه وروستیو شیبو ته رسیږي، شخصي پونتونونو تم زیات شمیر کسان سکالې لکتر لګه د 2000 کسانو په شمیر کې د شخصي خصوصي موسسو ته ورکل شوی دی. کیفیت باندې کله وګغی کی تاسو طبعا ګوري شخصي پونتونونو کې فکر کوي چې کیفیت په هغه شکل باندې دی د زده کړو چې په کوم کیفیت باندې په دولتي پونتونونو کې زده کړو ورکول کیږي؟
بله، مننه اکرام صاحب. که د هیواد په کچه د شخصي پوهنتونونو بحث مطرح کیږي، نو دا به یو څه ډېر وخت اړتیا ولري چې په اړې باندې بیل بیل بحث وشي. ولې په پلازمېنه کابل او په ختیځ ننګرهار کې چې زه تر کومه بریده پورې مطالعه لرم او هلته استادان او د اداري پرسنل سره اړیکې لرم، اوس تلاش دا کېږي چې دلته یو سالم رقابت رامنځته شي. د سالم رقابت په ترڅ کې هر پوهنتون غواړي چې خپل کیفیت باندې قوي کار وکړي، عین وخت په کمیت باندې هم. کمیت باندې موخه دا ده چې یو استاد د دوه او درې مضامینو لپاره دوی د محصل مخ ته ونه دري. معنا دا ده چې دوی په کیفیت او د کمیت باندې اوس د یو سالم رقابت له مخې کار شروع کړی دی. نو زما باور دا دی، زما عقیده دا ده چې موږ داسې لور ته روان یو چې هر ورځ هر پوهنتون تر رهبرۍ شورا نه نیولې تر نورو اداراتو پورې په دې تلاش کې چې څنګه وکولی شو په مؤثر ډول په نوې بڼه باندې محصل ته هغه درسي مواد ورسو. نو کوم محصلین چې اوس شخصي پوهنتونونو ته بریالي کېږي او هلته درسونه وایي، په دې کې شک نشته دی چې تر یو بریده پورې ستونزې موجودې دي په شخصي پوهنتونونو کې. هغه د ازرۍ مسلې تر یو بریده پورې دا احساس کېږي چې ازرین یو تعداد محصلین نه راځي، بې امتحانونو ته راځي او څنګه څنګه دغه ځینې کیسې موجودې دي. خو تر ډېره بریده پورې تاسو د کیفیت پورې سوال مطرح کړو، کیفیت زما باور دا دی چې
الهام صاحب وړاندې خادم صاحب یادونه وکړه چې دا کوم کسان چې لوړو زده کړو شخصي موسسو ته د کانکور د لارې نه ورغلي دي، ویل کېږي داسې چې له دوی نه به هلته دوباره کانکور نه اخیستل کېږي. که کانکور نه اخیستل کېږي، ستاسو معلومات څه دي چې بیا دلته به دا رشته بندي په کوم شکل باندې کېږي؟
اکرام صاحب، د خادم صاحب د خبرې په تاکید سره مې دوی چې هلته ورځي هغه کوم پانځه چې زړه غواړي هغه کې مثلا دوی کولی شي چې هغوی ثبتنام وکړي یا نوملیکنه وکړي او هغه خپله رشته پیل کړي. خو ما هغو محصلینو ته هغه چې دي لوړو زده کړو خصوصي موسسو ته معرفتي وي یا هم پوهنتونونو ته، هغوی ته مې دا نظر ده چې دوی د راتلونکي کار لپاره ځکه یو چانس دوی بل هم لري، اول دا د کانکور لپاره خپل بخت وازمایي. ځکه د کانکور د خصوصي پوهنتونونو کانکور امتحان ازموینه دا دومره سخته نه ده، او تر ډېره هېڅ مونږ چې څومره معلومات لرو هېڅ پوهنتون تر اوسه هېڅ ناکام نه لري، بې نتیجې نه لري، او حتی هغه که سړی ډېره ټیټه هم وي نو ځینې پوهنتونونه او خصوصي موسسې شته چې هغوی قبلوي. نو دوی دی اول بحث په دا دولتي په هنسنونو واس مې یو کال د نور هم زحمت وګالي. ځکه ډیرې چې زه ګورم ډیرای ځوانانو سنونه په اتلس ولس او نولس تر شلو کلو پورې دي، نو دا د زده کړو وخت ده، کوښښ دي وکړي، زیار دي وګالي، امادګي دي ونیسي د راتلونکي کال د کانکور ازموینه دي ورکړي. ځکه خصوصي پوهنتون ته لار موندل خو نو بیا یو اسانه چاره او اسانه چانس ده په افغانستان کې، یو ښه فرصت ده چې دوی کولی شي مثلا بیا هغه ته لار پیدا کړي او خپله د خوښې پوهنځی چې دوی غواړي هغه ته انتخاب کړي او لار ومومي.
خادم صاحب، ستاسو په دې برخه کې ځوانانو ته پیغام څه دی؟
بلې، الهام صاحب ډېر ښه وغږېد. زه د ځوانانو مخکې والدینو ته زه ډېر کله تاکید همدا کوم چې ګورئ خپل بچي ښکل کړئ او وګورئ چې کوم استعداد لري، کوم ظرفیت لري، هماغه ته وده ورکړئ، هماغه وی هڅوئ او پرمختګ پر لارې ورسم کړئ. عین وخت کې دا باید هېر نه شي چې د نړۍ د هیڅ هېواد ټول نفوس سیاستوان نه دي، ډاکتران نه دي، انجینران نه دي. تاسو ګورئ مثال در کوم، په نیویارک کې د سړک پر غاړه هاټ ډاګ یا یو ډول خواړه دي، دا
پلورن کی تربل هر چا دی خوخ ژوند لري معنا دا ده چې موږ باید د خوخ ژوند آرام ژوند پر سکونه ژوند د انجینری طب حقوق او د اقتصاد پرې ونه تړو. نو والدین په دغه برخه کې باید ډېر جدي پام وکړي د خپلو اولادونو برخلیک باید د زهرجن حالت سره مخ نه کړي. او په عین وخت کې ځوانان څنګه چې الهام صاحب ورته سپارښتنه وکړله د هغې په تاکید سره همدا وایم چې ډېره هڅه وکړي چې د کانکور له لارې پوهنتونونو ته راشي دولتي. خو که بیا بله لاره نه وه بدیل نه و نه کېدله هر فکتور چې موجود دي د هغې بغیر پرېږدي نو بیا دغه شخصي پوهنتونونه شروع کړي خو خپل پوهنځی په ټوله معنا درست ووي. معنا دا ده چې که تاسو د خپل مسلک سره جفا کوئ نو نه به د پوهنځي شي او نه به د ټولنې ته د خدمت مظر وړ وګرځي. نو دوی باید دغه برخه کې خپل مسلک ته ډېر پام وکړي.
ډیره زیاته مننه له دواړو میلمنو نه، خبریال او ټولنیز فعال طارق الهام او دغه شان سید سالار خادم چې په ننګرهار کې مدني فعالیتونه کوي، بیلابیل کتابونه لیکلي. تاسو دواړو را سره په خبرونه کې برخه اخیستي وه. کور مودان ژوندي اوسې درنو اوریدونکو، د ځوان فکر د دیونی په خبرونه کې مو چې د کانکور ازموینه ته ځانګړی شوی و باس درلودو، د اوریدونکو او زموږ د میلمنو نظرونه د دوی خپلو کڅو موږ هڅه وکړه چې په دې خبرونه کې لږ تر لږه د ازموینو د ملي کمیټې استازي یا هم د لوړو زده کړو د وزارت کوم استازي له ځانه سره ولرو، خو له هڅو سره سره بریالي نشو. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې سختن سپارو. باید یادونه وشي چې پراتونکو خبرونه کې به هم په ورته مسایلو باندې باس کوو. ځوانان به را سره وي او یو ځانګړې مننه له اوریدونکو نه وکم چې دوی را سره په خبرونه کې برخه واخیسته. خبرونه را سره واورید او د زموږ د تخنیکی ملګری رامین کاکړ نه ډیره مننه چې دی هم را سره فعاله برخه لرله. تر بلې خبرونه مو په لوی بخون کې سختن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
قدم خاورو خلولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
قدم خاورو خلولو تد پین خودم
میں اوہل چی سبا بدر تاو آئے ما خدا میں ہیس کلا کوئے ونشو زبا ہر زخم دے زخمی در در تاو خائے ما خویاو میں ہم در تا خودے ونشو چه اوخ کو تو یا ولو تد پرین خودم توی چه اوخ کو تو یا ولو تد پرین خودم دا جملہ پاتے شواب یلو تد پرین خودم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم دا قدم خاورو خلا ولو تد پرین خودم دے قدم خاورو کھلا ولو تد پرین خودم دا جملہ پاتے سواب یلو تد پرین خودم سرمینہ